دیدن رنگ از رنگای زندگی یکی از باشندگان شهر کابل. میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در سیاحت مننا سلطان محمد سرور قدر من اوریدون کو پروانه خبرونه کی اوری چی په کابل کې نن په پغمان سیمه کې یو 14 غن شمیر ملکی وګړي وشل دي. دروان خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی، خو په سر کې لا ناجیه صاحبای څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچکی اوري. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د من 14 15 ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. د ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان هوایي ځواک به وکړی شي چې تر 2014 کال پورې د عملیاتو لپاره چمتو شي، او متحده ایالات وایي د سوریې له رژیم څخه د صدر اعظم ریاض حجاب اوختل د څرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ماین 14 15 ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. د کابل د والی ویان وسیع الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار 5:30 بجې د خلدرې په سیمه کې تر پله لاندې د ځای پر ځای شو ریموټ کنټرول ماین 14 کو توکو له امله رامنځته شوي.
14 په نتیجه کې چې د ملکي مامورینو په یو کاستل ډوله واسطه باندې تر سره شوی. زما د اوسنۍ معلومات په اساس چې دا اوس د ستیل تاسو سره خبرې کوم، ما واغیستل 8 نفر په دغه پیښه کې زموږ شهیدان شوي او 1 نفر نور ټپیان دي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې ملکي خلکو مختلفو ادارو پورې اړه لري، تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان هوایي ځواک به وکولی شي چې تر 2014 کال پورې د عملیاتو لپاره چمتو شي. د ایساف او ناټو ځواکونو ویاندویانو پرون په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره د پیلوټانو او تخنیکي پرسونل روزنه وخت ته اړتیا لري. دغه ویاندویانو دغه راز وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر په بریالیتوب پرمخ ځي، او دغه ځواکونه به وکولی شي چې د 2014 کال تر پایه پورې د هیواد امنیتي چارې په بشپړ توګه سمبالې کړي. دوی د هم وویل چې له 2014 کال وروسته به هم یو شمېر بهرني پوځیان په دې هیواد کې حضور ولري، او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ډیره د بلجیم د ځواکونو لومړی ډله له افغانستان څخه وتلې، او په پام کې ده چې د دې هیواد نور لسګونه عسکر په راتلونکو څو میاشتو کې له دې هیواده ووځي. د بلجیم ځواکونه له 2003 کال راهیسې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي چې له پلان سره سم به دغه ماموریت د سپټمبر په پای کې په بشپړه توګه پای ته ورسوي. په اوس وخت کې د بلجیم له 600 زیات عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي. د بلجیم د دفاع وزیر ویلي چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره له 2016 کال وروسته یو شمېر عسکر د څو کلونو لپاره په افغانستان کې وسادي. متحده ایالات وایي د سوریې له رژیم څخه د صدر اعظم ریاض حجاب اوختل د څرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني تیره ورځ وویل دا د دې ښکارندوی ده چې د بشر الاسد واکمنۍ ته څو ورځې پاتې دي. خو د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي چې صدر اعظم له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. د اردن چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودلي تایید کړي چې حجاب له خپلې کورنۍ سره اردن ته وتلی دی. حجاب چې پخوا د کرهڼې د چارو وزیر و، د تېرې جون میاشتې په 23 د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مصر هغه برید کوونکی چې د اسرائیل سرحد ته نږدې 15 مصري پولیس ووژل بېدینه کس بلل، او د دغه شان وسلوالو د ځپلو ژمنه کړې ده. د پیښې له اسرائیل او فلسطین سره د مصر اړیکه هم زیانمنه کړې ده. اسرائیل له مصر څخه غوښتنه کړې چې د سرحدي سیمې سینا د بشپړ کنټرول لپاره ګامونه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یهود بارک پرون وویل د حمله د مصر لپاره د ویښېدو زنګ دی. په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسي ژمنه کړې چې سیمه به تر خپل کنټرول لاندې راولي، او د یکشنبې د ورځې د برید تر شا وسلوال به د خپلې دې عمل قیمت ادا کړي. بل لور ته په غزه کې د حماس ډلې مرستیال صدراعظم ویلي چې په دې پیښه کې د دې ډلې وسلوال لاس نه لري. مشکوکو بی پیلوټه الوتکو تیر شپه د یمن په مرکزی برخه کې د القاعده شبکې وسله ول په نخه کړی دی. د هوایی برید دوه ورځې وروسته تر هغې وشو چې چارواکو القاعده شبکه په جار ولایت کې د هغې بمی برید مسؤول وګڼله چې په کې 15 کسان ووژل شول. تر دې دمه په رادا ولایت کې چې پخوا پکې القاعده شبکه فعاله وه د بی پیلوټ الوتکې د حملې د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویل شوي. امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی تیره ورځ په جار ولایت کې شپږ تنه سخت دریځې نیولي دي. او هغه وسلوال چې د امریکا په ویسکینسن ایالت کې د سکانو په یو درمسال کې په ډزو شپږ تنه ووژل، د امریکا یو پخوانی پوځي پیژندل شوی چې ګمان کېږي له نژاد پالونکو ډلو سره یې اړیکه لرله. پنټاګون تایید کړی چې 40 واد مایکل پیچ د امریکا د پوځ د رواني چارو د برخې یو متخصص و چې له 1992 نه تر 1990 کلونو یې په پوځ کې خدمت کوو. پیچ په دغه درمسال کې پر عبادت کوونکو د دیني مراسمو د تیاریو پر مهال ډزې وکړې. په دې پیښه کې درې تنه نور ژوبل شو چې یو یې د پولیسو افسر دی. پولیس هغه په ډزو وواژه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا په نوې ډیلي کې د امریکا په ویسکینسن ایالت کې د سکانو په درمسال کې د پیښه وغندله او ویل:
زه دغه پیښه غندم او فکر کوم چې هر سالم عقل لرونکی شخص باید دغه پیښه وغندي. دا یو داسې چلند ده چې د متحده ایالاتو له غوره شویو چسیتونو سره سر نه خوري. په متحده ایالاتو کې لکه زموږ د هیواد په څیر مذهب آزاد دی.
د ریوټرز اژانس په وینا پیش په وروستیو کلونو کې د امریکا په شمالي کارولینا کې د سپین نژاد پالونکو ډلې غړیتوب درلود. د خبرونو پای.
دا افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ناچیا ساپې څخه اوریدل. پر روانه خبرونه کې قدرمن اوریدونکو زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دغه راز دا هم اوري چې د غزنی ولایت اوسیدونکو وي وسلوال طالبان دوی په زور او د ټوپک په زور مجبوروي ترسو د ولسی پاڅون کوونکو په وړاندې مظاهره وکړي او د هغوی اعمال یا کړوړه وغندي. خو له هغې مخکې د کابل د نن ورځې د 14 موضوع ته راځو. رپورټونه وایي چې د کابل په پغمان سیمه کې نوې 14 ګڼ میر ملکی وګړی وچری دي. دا چې 14 څنګه شوې مرګ ژوبلې تلفات اندازې څومره ده په همدې اړه زموږ همکار اسد الله لودین په کابل کې د والی لوان وسیو الله میاخیل سره خبرې کړې دي.
دغه پیښه نن سهار په 5:00 د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په سیمه کې تر یو پله لاندې د ځای پر ځای شوي ریموټ کنټرول مین د 14 له امله رامنځته شوې ده. دغه 14 په نتیجه کې چې د ملکي مامورینو په یو کاستل ډوله واسطه باندې ترسره شوې. زما د اوسنیو معلوماتو په اساس چې دا اوس د سیل تاسو سره خبرې کوم، ما واغېستل 8 نفره په دغه پیښه کې زموږ شهیدان شوي او 9 نفره نور ټپیان دي چې ټپیان
او به خیراتو وای چې دغه مامورین په کوم ادارو پورې اړوند وو او خپل د حمله هدف څوک وو؟
د حمله هدف د ملکی مامورین د سیمې څخه د مختلفو ادارو مامورین انتقالول لپاره دغه موټر موظف شوي دي چې هغه خیرول ښار ته هدف همدغه کاستر واسطه وه چې د ملکی مامورین انتقال لپاره استعمالېدله. او د یو څه چې باید اشاره وکړم او ډېره زیاته مهمه دغه ده چې د پیښې اصلي لامل چې څوک وو، هغه کس چې څوک وو، هغه د ریموټ کنټرول سره بالفعل زموږ د امنیتي پولیسو لخوا نیول شوی.
میاخیل څه په دې وجل شو او ټپیانو کې د دې سیمې کوم مهم کس هم وو؟
نه، ټول ملکی مامورین دي. هر یو مونږ ته مهم کس دی، ځکه دا ملکی مامورین دي، د دولت کارمندان دي، ټول مونږ لپاره مهم دي. خو د سلور کوړه کس پکې نشته چې هغه د لوړې څوکۍ او د لوړ مقام خاوند وو.
میاخیل څه تاسو ویل چې دغه کوم کس چې ماینه کې و دا هم تاسو نیولی؟ ابتدایي معلومات مو څخه دغه کس څوک دی؟ د افغانستان وګړي دی او که بهرنی دی؟
چې مونږ تر اوسه پورې په دې مصروف یو چې څنګه وکولای شو چې دغه پیښې مجرمینو، ټپیانو او همدارنګه شهیدانو ته مونږ وکولای شو چې دوی ته لاسرسی ولرو، دوی ته مونږ کومکونه وکړو او دغه ټپیان شفاخانو ته انتقال کړو. د دوی صحت اول قدم کې مونږ ته ډېر زیات مهم دی. چون دغه کس چې ما ته څه یادونه وکړه له دا نیول شوی دی، زموږ سره د پولیسو په نظارت کې دی. انشاءالله وروستي تحقیقات به دا مونږ ته ثابته کړي چې دا څوک دی او د کومې ډلې او د چا لخوا د دغه ناوړه عمل لپاره ګمارل شوی.
د کابل د والی ویانو چې په پغمان سیمه کې د نن سهار د 14 حال راکو نوموړي په یو تازه تماس کې اوس ازادي راډیو ته ویلي دي چې وشل شوي او ټپیان ټول ملکی مامورین نه بلکې ملکی وګړي دي. د نوموړي په وینا چې برید کوونکي هڅه کوله چې بم د ملي اردو په یو کاسټر موټر والوزوي، خو د ملي اردو موټر ترې وتلی او ورپسې د ملکی وګړو یو کاسټر موټر چې په همدې لار روانو دغه 14 پرې شوې ده او مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوښتې. په دې اړه د ازادي راډیو پروان او راتلونکو خپرونو کې درته وروستي او تازه معلومات درکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وی وسلوال طالبان مو په زور مجبوروي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون کوونکو او دولت پر خلاف لاریونو کړو. دوی وایي دا څو شپې وسلوال طالبان هر مخام د بیلابیلو کلیو سپینګری لزان سره بیای او ټینګار پې کوي چې مظاهره وکړي، خو طالبان دا ردوي. سید شاه سقیم په ریپورت لري.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دا څو شپې کېږي چې وسلوال طالبان یې کلیو ته ورځي او هر ماښام قومي مخور او سپینګیری له ځان سره بیایي. دوی وایي وسلوال طالبان قومي مخور په دې مجبوره کوي چې ځوانان د دولت او ولسي پاڅون کوونکو پر خلاف مظاهر وکولو ته وهڅوي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي هیبت شاه وایي چې وسلوال له هر جمعات څخه درې درې تنه سپینګیری ماښام بیایي او بیا یې تر پیشلمې پورې هلته ایسار کړي وي. دوی وایي سپینګیری حیران دي چې اوس وسلوالو ته انکار وکړي که خپل ځوانان د بلا خولې ته ورکړي.
تقریبا دا یو منطقه ده په نامه یو څوک کړي دي محکم والا علمخیل او سنګنک او ادین دته تکرار مرزي بیاګای سره درې درې کسانو جماعتو ته پیسې پوری وله ومه شهران چې تاسو د مظاهره کوي وايي به شمه دوه خلکو خسته یو او پر اس کې موږ د سره د مسلاب یو ډېر کسان پوه شي دی به تر غزنی پورې به ځان مسوي په مظاهره باندې وايي به شته دغه پاسون نه ده د مطبکان د موږ تیر تر خسته یو اته نن یو راپور ما واخ د کیک راپور دی وايي به د مرګ اس کسان هم کتیر کی او ګډوډي جوړه چې نه کېږم دغه برکو لکنه دغه شام چې متي یو ډېر ډېر فلو دی ټلیفون
د سیمې. یو بل اوسیدونکی حاجی محمد بیا وایي چې وسلوالو وړ مورځ یو تن سپینګیری چې له مظاهرو کولو څخه انکار کړی وو وژلی دی.
اوس کلی ته ورځي په زور باندې خلک دېته تدي چې تا چې ولاړ شئ او دا اکار وکړئ یو چا انکار دې کړی او دا پرون هغه بیچاره پرون سره شهید کړی دی. تاسو ته خبر یاست په دې باندې دا ډېر سخت ظالمانه غله خلکو سره کوي. په زور خلک دېته مجبور کوي که څوک دې خبر ومني منلی دی کې نه یې منلی او نه یې ومني بیا هغه وزن نه پریدي او وزن مدا قسمه نه کوي ډیر ظالمانه وزن کوي.
خو بل خو بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د اوسیدونکو دغه اداوی ردوي چې طالبان په زور کلیوال د پاتون کوونکو او دولت پر ضد مظاهره ته هڅوي. مجاهد وای نه متروسه چاته د مظاهره ویل دي او نه تر دې ورسته څوک په دې مجبوره کوي چې لاریونو نه وکړي. د خبره کده سیمې اوسیدونکو د دولت او پاتون کوونکو پر ضد لاریونو نه کوي، دا خپل کار دی او دوی نه ورڅخه منه کوي. تر دې وړاندې د سیمې اوسیدونکو ویلي وو چې ځینی وسله وال هغه سپینګیری وژنه چې پاتون کوونکی خیسی خدا لومړی ځل دی چې وای وسلوال مو مظاهره کول ته مجبور کوي.
تاسو زمونږ غاکل ازادي رادیو او ری فرشته جلسه د نړۍ مطبوعات تکتن لري.
زیاتو غربي رسپانو به هم د افغان حکومت د کابینې د دوو وزیرانو د بی صلاحیت کېدو پر مسله تبصره کړې دي. ګارډین رسپانو لیکي ولسمشر کرزی د حکومتي چارواکو د بدلولو لپاره د ولسی جرګې د پریکړې ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې د دې ناڅاپي پریکړې څخه د جمهور رئیس تر ملاتړ وروسته افغانستان په بی سرنوشت او متاثر کېدونکي حالت کې دی. دواړه بی صلاحیت شوي وزیران به د ولسمشر له وینا سره سم د نویو کاندیدانو تر معرفي کېدو خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ورسپانې په حواله د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې وروستي تغیرات به له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیت ټینګولو د مسؤلیت سپارلو پروسه سخته کړي، د قدرتمندو رقیبانو له موجودیت سره د حکومت د کابینې توازن به خراب کړي او د غربیانو لپاره د نفوذ د بایللو اندېښنه به زیاته کړي. ګارډین رسپانه وایي چې غربي هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې استدلال کړی چې افغانستان د سیاسي شخصیتونو پر ځای باید خپل زیربنایي تاسیسات پیاوړي کړي. ګارډین لیکي په دې جریان کې غربي ډیپلوماتان خبرداري ورکوي چې دا دواړه چارواکي د څو کلونو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې مسؤلینو او د لرې کېدو سره شایي افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي. رسپانه په هلمند کې د برټانیې د ملکي ماموریت د یوې مسؤلې څرګندونې چې پر ټویټر خپرې شوې دي راخیستې دي چې وایي د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو بې صلاحیت کېدل به د انتقال د پروسې لپاره جدي عواقب ولري. د ګارډین په لیکنه ولسمشر کرزی تر اوسه د دې وزارتونو لپاره څوک جرګې ته نه دی ورمعرفي کړي، نو دا دواړه کولای شي چې په میاشتو میاشتو کار وکړي. بل ورځپاڼه کرسچن ساینس مانیټور پر دې مسله لیکي د پاکستان لخوا راکټي حمله له څه مودې راهیسې په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ د خلکو لپاره دوامداره ستونزه ده. چارواکي اټکل کوي چې په تیرو دوو کلونو کې شاید 3.5 زره پاکستاني راکټ او د هاوان ګولۍ یوازې کونړ ته ورویشتل شوي وي. په کونړ کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر د تلفاتو دقیق ارقام نسي څرګندېدلی، خو د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په دې راکټي حملو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 20 زیات زخمیان دي. په کونړ کې لسها او کورنه د پاکستان لوري په راکټي حملو کې ویجاړ شوي دي او تر زرو تنه زیات بې کوره شوي دي. په افغانستان کې د لوړ رتبه چارواکو قتلونه لا هم یو جدي ستونزه ده. کرشن ساينس مانیټور لیکي سره له دې چې سږ کال د تیر په مقایسه وضعیت ښه شوی او هر اونۍ د یو لوړ رتبه چارواکي د قتل خبر نه خپریږي، خو دا لا هم یو عمده ستونزه ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
سما اسد الله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې ل ځوان شاعر جلال جمال سره مرکه او د هغه شیرونه اوري.
پنکتو د سترګې ګونګې نشوي، پنکتو د سترګې ګونګې نشوي، ماته اله ډېر خبرې وکړي.
د نامتو ژبپو محقق ارواشاد پوهاند ډاکټر حبیب الله تجی د ووم تلین په مناسبت د هغه علمي او فرهنګي هڅو ته د استاد خدمتگار بختانی او استاد زلمی هوادمل په مرسته یو کتنه لرو. د چین د خلکو یو حکایت، د کندهار د سردار کندل خان جماعت په اړه یو ریپورت او نور مطالب هم شته. اول دوا فرهنګي خبرونه چې هاجره مرادل ولی.
د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکي ټولنې د پاکستان د حکومت لخوا پر خبريال ویپانه باندې لګیدلې بندیز د بیان د ازادۍ خلاف اقدام بلل دي. خبريال ویپانه چې تر ډیره حد د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه کې مطالب خبروي، په دې ورسته کې د پاکستان د حکومت لخوا ور باندې بندیز لګیدلې دي. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ زنو نورو پلوي ادارو هم د دې ویپانه باندې د لغندل دي. اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د اسد د 28مې نیټې په ویاړ د ادبي او هنري جایزو یو کانکور اعلان کړی دی. اطلاعات و فرهنګ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شعر، داستان، کره کتنې، سینما، تیاتر، ژورنالیزم، ښکلیو هنرونو، طنز او ادبي تاریخي څېړنو په څانګو کې لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکوي. اعلامیه وایي چې لیکوال او هنرمندان کولی شي د زمري تر 16مې نیټې پورې خپل آثار کاندید کړي.
کندهار د افغانستان یو هغه شهر دی چې لا تر اوسه پوري د پخوا وختونو سرپوشلي بازارونه پکې شته. د دې بازارونو په منځ کې د سردار کندل خان تاریخي جماعت واقع دی چې ترمیم ته ضرورت لري. نورحال صادق رښتونه راکوي.
د سردار کندل خان جامع جماعت چې په مئی مبارکه باندې شهرت لري، په خپل شاوخوا کې د کندهار دوه تاریخي پوشلي بازارونه هم لري چې د تاریخي پلوه د کندهار په ګډون په داخله او خارج کې خراس تر شهرت لري. د جماعت د تاریخي قدامت ترڅنګ د تقدس د یو ستر مرکز پسترګه هم قتل کیږي. په دې جماعت کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارکی ژری د سپیشلی ورشته شتون نور هم د دې ودانی تاریخي قدامت خشتلی کړي. د دې جامع د خطیب وینا چې د اسلامي او تاریخي ودانی وست نه پاملرنې لکبله د نړیدو د جدي ګواښ سره مخ ده. د په خبره ک دې ودانی ته پاملرنه ونسی، ډیر ژر به د تاریخي پلو کندهار د ویستري تج سره مخ سي.
د مرکزیت په لحاظ باندې، د موقعیت په لحاظ باندې، د قدسیت په لحاظ باندې دا باید حق اولیت دې ته ورکول سوی وای. دا د مشرط تشرب او د تقدس په لحاظ هم ډیر او حق د اولیت لري. د تعمیر ته ضرورت لري چې باید هر بنا په څو کال کې باید ترمیم سي او بیا دغه څه کده سره تعمیر نسي باید ترمیم خوسي. خدا چې نه ترمیمیږي توجه څوک نور سره کوي، اخر به دغه تاریخي جامع په دغه د پاتاو په د نمو د زم په وجه منجب دا ټول ونړيږي او دغه بدنامي او رسوایی به په پوسولې وټول کندارانو ته پاتوي. د بده مرګ څخه چې دا کار نتیجې نتیجه انجام د دغه جامع نړیدل او د مابین څخه تک دی، بل هیڅ پر دې څخه پر دې هیڅ بل توجیه نه لري او نه د دې څخه بل توجیه کېدای شي.
د دې جماعت خطیب همدار ازوایی د دې جماعت د تخریب اصلي لامل دغه جماعت ته نږدې د پاتاو په ناسم ډول جوړول دي چې د جماعت ودانۍ ته د نړیدو خطر متوجه کړی دی. بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیر عزیز احمد عزیز وایي چې دوی تر دې دمه په کندهار کې تر لسو پورې تاریخي ودانۍ او ابدات ترمیم کړي چې ډېر ژر به د مئی مبارکې جامع د ترمیم چارې هم پیل کړي.
ډېره خاصه مرکزي نقطه کې واقع ده چې تر هغه تر څنګ دوه سرپوش بازار چې موږ بولو پوښلي بازارونه دي چې هغه د کندهار تاریخ ته یو ښکلا ورکړې ده. کله چې بندانیان راسي اول د سرپوش بازار څخه لیدنه کوي، نو موږ په پلان کې لرو چې دا جامه هم د سره څخه ترمیم کو. خو کومې خبرې چې د موی مبارکې خطیب ستاسو سره په مرکه کې کړي دي، د چې کوم واقعیتونه تاسو ته ویلي دي، هغه زه ټوله تاییدوم. خو باید د ته ووایو چې موږ پلان لرو چې دا جامه هم جوړه کړو او جوړوو یې هم، دا زموږ دنده ده، زموږ وظیفه ده. خو ځینې مسایل راځي چې یوه جامه تر مخه سي بله وروسته سي. انشاءالله پلان لرو چې د دې جامع کار به هم شروع سي.
د سردار کندل خان جامع جماعت امیر عبدالرحمن خان له لوري د کندهار ښار په مرکزی برخه کې جوړ سوی. د تاریخ پوهانو په باور تاریخي ابدات د یو ملک د هویت او تمدن څرګندې بیلګې دي او د دې حفاظت د هر چا دنده ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
محققان وایي چې د ادارو کلانکار مشران ادارو ته تاوان رسوي. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه وشمه رشیدی را اوري.
د دفترونو کلانکار مشران د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره په لاس لاندې مامورینو کلانکاري کوي او له هغوی څخه د کار انرژي اخلي چې په نتیجه کې ادارو ته صدمه رسیږي. د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د امریکا د میشیګان او اکرون پوهنتونونو محققانو د دفتر د کلانکار رئیس د شخصیت د ځانګړنو د پیژندلو لپاره د بیځای غرور د اندازې د معلومولو یو نوی مقیاس معرفي کړی دی چې ادارې او دفترونه ورباندې خپل کلانکار آمران وپیژني او چاره یې وکړي. کله چې یو څوک د ځان د لیاقت او برترۍ د ثابتولو لپاره نور کسان سپکوي او تحقیروي، دغسې کس ته کلانکار ویل کیږي. په اکرون سمیت کالج کې د دفترونو د روحیاتو پروفیسر سټینلی سیلورمن وایي کلانکار آمران او رئیسان معمولا تر هغو رئیسانو چې کلانکاري نه کوي په ځان بې باوره او پت ذهنوي. دوی د دې لپاره چې خپلې کمزورۍ پټې کړي کلانکاري ته مخه کوي. د پروفیسر سیلورمن په قول مطالعاتو ښودلې ده چې د ادارو هغه مشران چې د خپلو لاس لاندې کسانو د تحقیرولو کوشش نه کوي او بې ځای غرور نه لري معمولا په ځان متکی او ذهین کسان وي. پروفیسر سیلورمن وایي د خپل ادارې مشر ته پام وکړئ. که چیرې دی داسې څوک وي چې تر ځان د لوړې رتبې د څښتن په مقابل کې نرمي کوي او په ډېر ادب ورسره چلیږي، خو تر ځان د ټیټې رتبې د څښتن په مقابل کې بې پروا وي او تریخ چلند ورسره کوي، نو پوه شئ چې دی مشکل لري او اداره ورنه خرابیږي. پروفیسر سیلورمن ټینګار کوي چې د دفترونو او ادارو کلانکار مشران له خپلو تر لاس لاندې کارکوونکو د نوښت سیکه اخلي او د کار کولو شوق ورکی وژني چې په نتیجه کې ادارو او دفترونو ته ډیر تاوان رسولی شي. د پروفیسر سیلورمن وړاندیز دا دی چې د ادارو مشران باید متوازی کسان وي او که چیرته توازن نه لري او په نرم چلند عادت نه وي، نو په کار ده چې په خپل شخصیت کې بدلون راولي. دغه راز په ادارو کې باید له یو بل څخه د زده کړې روحیه رامنځته شي. کله چې د ادارې کشران او مشران په شریکه له یو بل زده کړه کوي او یو بل ته خپله تجربه ورکوي، کلانکاري او بې ځای غرور ته ځای نه پاتې کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په جلال آباد کې په هرو سلو نارینهو کې چې په خیاط باندې جامې جوړوي ممکن اتیا یا نوي کسه له جامو سره د واسکټ فرمایش هم ورکی. باز محمد عابد د افغانستان او پښتونخوا د خلکو د دې محبوب لباس په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
لکه څنګه چې پښتنې میرمنې په خپل لباس کې پوړنی ته تر هر څه زیات ارزښت ورکوي، داسې پښتانه نارینه هم په خپل لباس کې واسکټ ته ډیر اهمیت ورکوي. واسکټ له تنکی زلمیتوبه تر زړښته پورې خلک په خپله جامه کې خوښوي، او د پښتنو داسې یوه نښه ده چې که د هر چا په تن وي د پښتون اطلاق پرې کېدای شي. سره له دې چې اوس په ننګرهار کې ګرمي اوج ته رسېدلې او هر چا پورې خپلې جامې اور شوي، خو په جلال آباد کې له مشرانو پرته ځینې ځوانان هم واسکټ په تن ګرځوي. همدغسې یو ځوان چې په سخته ګرمۍ کې واسکټ په تن کړی، وایي چې بې له واسکټه ورته ځان بدې ښکاري.
محب الله د جلال آباد خارې ته اوسېدونکی یم. که څه هم دا د ګرمي ده او سړی نشي کوی چې پرته له جامو بل څه په خپل تن وګرځوي، خو بیا هم زه واسکټ ګرځوم، او ځکه ډېر زما خوښېږي چې درنه جامه ده، زینت هم ورسره سړی په ځای، او بل دا چې جیبونه لري. دغه راز سړی که واسکټ په تن کې درون ښکاري نورو ته. واسکټ یوازې زه نه، زموږ د جلال آباد ښار ډېری ځوانان اوس واسکټ اغوندي، او بل دا چې واسکټ د پښتنو د دود له مخې هلکان ډېر خوښوي. دلته
ځوان شاعر طاهر ځلان چې د کار په سلسله کې په کابل ډېره دی، وایي چې کله هم جلال آباد ته راځي نو له خپلو کالیو سره واسکټ اغوندي.
زه څه هم که وظیفه په کابل کې لرم، خو کله هم چې نیت دا وکړم چې باید زه په دې اونۍ کې ننګرهار ته لاړ شم، نو د پنجشنبې په ورځ به د خپلو کالو سره واسکټ یو اغوستی وي، ځکه چې زه ننګرهار ته راځم، او ننګرهار یو بیخي سوچه پښتني ماحول دی. پښتانه چې واده هم وي نو د سپینو کالو سره یو ځای تور واسکټ کوي. کله هم چې دې ته زمینه راته برابره شي، غم خادې کې شرکت یا ګډون واسکټ په غاړه کوم.
یو افغان ځوان چې د ملک نه بهر اوسېږي، وایي چې د ملي ورځو د نمانځلو په خاطر یې واسکټ له وطنه راغوښتی دی. په جلال آباد ښار کې یو تن ګنډون کې وایي چې په سلو کې نوي تنه چې جامې ګنډي نو واسکټ هم ورسره جوړوي.
زما نوم محمد هاشم دی، بشود شودین کې. دا یو ملي لباس دی، بل خصوص دی درې ولایتونو لغمان، کونړ، ننګرهار. دا واسکټ سره ډیر علاقه لري او زیاتې جوړوي، او موږ ورسره ډیر ښه سلوک او ډیر په انساني طور سره مقصد مناسب ریټونو سره مقصد اغوی ته موږ کار کوو. څو
قسمه واسکټونه جوړ
په حال تقریبا سلور ډیزاین واسکټ جوړو، چې یو ورته سوک یا خندار او یا بین ورته یو ګول ده او بل اف ده، او سلورم ډیزاین د درشې سره ده. اوس د هغه وخت نه خلکو ورسره ډیر زیات میل پیدا کړی. اوس په سلو کې 90% خلک واسکټ جوړي.
د یادولو ده چې یوازې په ننګرهار کې نه، بلکې د افغانستان په پښتون میشتو سیمو او دغه شان په لره پښتونخوا کې واسکټ د پښتنو د کلتور برخه ګرځېدلې چې په ښه شان سره پالل کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د موسیقي د تاریخ ماهران وایي چې په شلمه پیړۍ کې د موسیقي تر بلې هرې ډلې د بیتلانو ډله د نړۍ د خلکو په ذوقونو باندې ډېره اغېزمنه وه. د امپسند موسیقي دا ډله چې په تیرو 500 کلونو کې یې آثار په سلګونو میلیونو ځله پلورل شوي دي، په انګلستان کې د شلمې پیړۍ د منځ په کلونو کې رامنځته شوه، او په موسسانو کې یې ډېر مهم کس جان لینون و. جان لینون په 1908 کال کې دنیا ته راغی، غوښتلې بیړۍ چلوونکی شي، خو سندرو یې زړه یووړ، او د شلمې پیړۍ په خورا مشهور سندرغاړي، کمپوز جوړونکي او د سندرو لپاره په شعر ویونکي بدل شو. د یوازې 40 کاله ژوند وکړ. اوس د جان لینون د یوې سندرې د اورېدو بلنه درکوو چې کمپوز او شعر یې هم په خپله د جوړ کړي دي. سندره په پښتو باندې فریده سیفی ژباړلې ده چې اجمل اندل ولی.
Imagine all the people
فکر وکړی چې زه خوب وینم، خو دا زه یوازې نه یم. هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا دنیا ټوله یوه وي. تصور وکړه چې د هیچا ملکیت پکې نشته. زه حیران یم که داسې وشي نور نه هر څه او نه هم لوږې ته ځای وي، هر خوا وروري وي. تصور وکړه چې دا نړۍ د ټولو خپله وي. ته ښایي فکر وکړي چې زه خوب وینم، خو دا زه یوازې نه یم. هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا نړۍ ټوله یوه شي.
قدرمنو اوریدونکو، په سټوډیو کې را سره یو ځوان شاعر، یو ځوان نه بلکې یو زلمکی شاعر ناست دی چې دوه درې میاشتې وروسته به په یولسم ټولګي کې زده کړې پیلوي. ښاغلی جلال جمال، جلال آباد په ښار کې اوسئ که
اصلا د لغمان یم؟ جلال آباد په ښار کې اوسئ.
ښه، زده کړې هم هلته کوئ؟
بله.
څومره وخت کېږي شعر لیکې؟
د درې کالو په شاوخوا کې داسې برابرېږي چې شعر لیکم.
په دې درې کاله کې به دې څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو
عنوانه مطلب مې دادی
ډېر مې لیکلي وو. سمو د مخکې یو ملګري راته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې سو شعر دې لیکلي. ما ورته وویل ما داسې پنځوس شاوخوا شعرونه مې لیکلي. بیا یوه میاشت وړاندې بیا راته وویل چې بیا را سره مخ شو چې اوس به د شعرونه سو ته رسېدلی. مورتل ولا دیرش پښو خو کې دسی برابرې.
نو دا څنګه دا د وخت په تیرېدو سره د شمیر کم کړی دی، دا څه چل دی؟
نو هغه هم راته رانه دا پښتنه وکړه مال چې بس څومره چې وخت تیریږي ما ته هغه پخواني شعرونه خوند راکوي او زه هغه باندې چلی پاکش کوم او نوي شعرونه چې کوم دي هغه زه چې له زړه نه ور باندې باور لرم هغه شعرونه پرېږدم.
دا خطر خو به نه وي چې یو وخت ووایي چې اس شاعری مینه نه کړو؟
نه، ان شاء الله دا سی ونه کی هیڅ خو ونه.
شغله جمال، یو شعر کاری او د سره او ریدونکو ته ووره.
سم چلسترګو ندی نور د حیا ساسي، چلسترګو ندی نور د حیا ساسي، په خایس بده لزړونو دنیا ساسي، او سوشي به د خفغان اوریزی راخوري وی، سوشی بی د خفغان وریزی را خوری وی، اوس نره نره باران د مسکا ساسی، او د رنگونو خایستونو دواگانی، د رنگونو خایستونو دواگانی، د چا شندو نتویگی پا ما ساسی، دی موسم که د یو غم دراتلو زیره لکسین که چی یو ساس که پچا ساسی، او هغوی زما جمالنو دا ولی، لسندرو ندی رنگ د جڑا ساسی.
ډیر علی شغل جمال، د غزل چې دی لوسته یو نیم ځل بدی د خپل کتاب چې ته وکتل او بیا بدی نه کتل، څنګه په یاد خو دی نه و؟
بل دی ورسته کې زن شعرونه مې داسې و شعر به مې په ذهن کې لیکه به مې نه ذهن کې به مې برابر و.
ټول غزل به دی په ذهن کې
جوړ؟ ټول غزل خو اوس دا کتاب چې ته ګورم نو یو څه وایم چې غلط نه شم، په ذهن کې مې شته، خو بیا هم دا ځینې بیتونه د یاد وزیران د وروستیو کې ډېر نه شي د درې څلور میاشتو کې شعر لیکم په ذهن کې برابروم او بیا له ذهن نه په کتابچه کې.
د شاعری ته دې څنګه مخه کړه؟ که د چا فطرت ډېر شاعرانه هم وي، بیا هم یو انګیزه پکاري، یوه وسیله پکاري، داسې زمینه مساعده سي، څنګه داسې څه چل وسو چې څه دې ولوستل، څه دې واورېدل، څه تجربه وایه چې شعر ته دې مخه کړه؟
بلې، د ښوونځي په شپږم اووم ټولګي کې به داسې وم، په راډیوګانو کې ډېرې ښې خپرونې وې، هماغه زما ډېرې خوښېدې او ډېرې مې اورېدې، د همغه له لارې زما مینه لا زیاته شوه له شعر سره، هڅه مې وکړه یو وخت ومې کولی شو چې د شعر په نوم یو څه ولیکم.
ښاغلی جمال، په کابل کې خو دې کله په دې ادبي ټولنو کې هم وینم چې شعر وایې، د ادبي غونډو اثر در باندې څنګه دی؟
ډېر زیات. که زه ووایم چې زه د نن د شعر په نوم یو څه لیکم، دا هم د همدغه ادبي غونډو برکت دی او ډېر زیات اثر لري د ادبی غونډه ځوانانو لپاره.
شغله جمال، په کسړی په ادبی غونډه کې ګډون کوي نو شعر اوري ولې نه اوري؟
که د رادیو لاري شعر اوري هم لولینه، خو لوستل یو بیل تجربه ده. په ویلو کې کېدای سي چې د شعر موسیقي سره کته پورته کې د خپل لهجې په مرسته کنه، په یو غونډه کې ممکن خلک جنو خاصو شیانو ته ډېرې چکچکې وکړي، ممکن ډېرې باریکې خبرې ونه کړي یا ډېرې باریکې خبرې وانه وري، ځکه د اورېدلو په وخت کې خو سړی ډېر څه نسي اخیستی، خو د لوستلو په وخت کې بیا سړی ډېر دقت کوي. څه فکر کوي د دې لپاره چې په شعر کې سړی ډېر ژور لاړ شي، مطالعه ته هم ډېر اړتیا نه ده؟
ډېر اړتیا خدا زه خپل دومره مطالعه نه لرم د شعر په برخه کې، په خو ما دا نظر درلود چې کچیرته څوک ډېره مطالعه وکړي. اوس هم وایم چې یو د یو شاعر شاعري ډېره لوستل د هغه د شاعرۍ رنګ اوس کېدای شي چې د ده په شاعرۍ کې پیدا شي، خو اوس بیا په دې نظر یم چې باید سړی ویل ولي د زړه نه یې ولولي، کېدای شي په دې کې د ده شعر ډېر قوي شي او خیال یې ډېر لوړ شي.
یعنې ته غواړې چې د چا رنګ در باندې نه وي؟
هڅه کوم خو که داسې نه پوهېږم.
غواړې چې خپله لار ولې؟
بلې غواړم.
بل شعر در سره شته چې
ولېتمشه
کې که یو بل شعر هم ولولې اورېدونکو ته؟
سمه. سچې مې تورو کې د زړه تورې دي، سچې مې تورو کې د زړه تورې دي، جانانه ټول ستا د نامه تورې دي، او زما د ژوند د بدمرغۍ کتاب کې، زما د ژوند د بدمرغۍ کتاب کې تر ټولو بد د بیلتانه تورې دي، او زه تلاوت ځکه د سترګو کوم، زه تلاوت ځکه د سترګو کوم چې باڼه پاڼې او رانجه تورې دي، زما د هر غزل په زړه کې آشنا ستا د خوږې مینې خواږه تورې دي، او د ګلاب پاڼه د پر خاورو پرته پرې د جمال د ژوندانه تورې دي.
ډېر علي جمال صاحب، نو تاسو که هر څومره شاعري کړې ده، که 50 سینوانه ده او که 100 سینوانه، په دې ټولو کې آیا داسې یو بیت راښودلی سي چې ډېره دې ورسره مینه ده او جوړه دې ده؟
بلې، یو بیت دی: پنه کتو د سترګې ګونګې نشوي، پنه کتو د سترګې ګونګې نشوي، ماته یې لا ډېرې خبرې وکړي،
ماته یې لا ډېرې خبرې وکړې. د لا ډېرو خبرو په امید خدای دې وکړي چې ډېرې ډېرې خبرې وکړي او شعرونه ووایي.
مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ماهران وایي چې په پاکستان کې په تیره بیا په پښتونخوا کې ګڼ کسان د پرله پسې چاودنو او انتحاري حملو په وجه په روحي او ذهني ناروغیو مبتلا شوي دي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
لیاقتلی د پېښور اوسیدونکی دی، دی په ظاهر روغ دی خو روحي ناروغي لري. دی د پېښور یوې خونړۍ پېښې په روحي تکلیف اخته کړی او مجبور کړی دی چې همیشه دوا وخوري. وڅلوېښت کلن لیاقتلی د پېښور په یوه دولتي دفتر کې کاتب دی. لیاقتلی له وخته وروسته په یوه لابراتوار کې هم کار کوي چې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. دا د درې کاله پخوا کیسه ده. یوه ورځ چې لیاقتلی له کار څخه رخصت شوی او د لیډي ریډینګ روغتون په لاره کور ته روان و، په موټرونو کې یې په درجنونو انسانان ولیدل چې د چا پیښې نه وې، د چا لاس نه و او د چا مخ سوی و. د دې صحنې له لیدلو وروسته لیاقتلی ته ذهني ناروغي پیدا شوه. اوس دی هره ورځ دوا خوري چې ناروغي یې له کنټروله ونوزي او له کاره ونه لویږي. دی باید ښځې او څلورو ماشومانو ته حلاله روزي وګټي. د پاکستان په پښتونخوا کې چې پاکستانی طالبان فعال دي، بمی چاودنې او خونړۍ پیښې ډېرې دي، او په همدې وجه د لیاقتلی غوندې په روحي ناروغیو اخته کسان هم مخ په ډېرېدو دي. د روحي ناروغیو متخصصان اټکل کوي چې په پاکستان کې اوس په میلیونونو داسې کسان موندلی شو چې د خونړیو پیښو د لیدلو او اورېدلو په نتیجه کې روحي او ذهني تکلیفونه ورپیدا شوي دي. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فراز خان اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي دي چې روحي ناروغان بیخي زیات شوي دي، خو ډېر لږ کسان پکې علاج کوي. د ډاکټر فراز خان په قول د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته هر ورځ له 40 تر 50 پورې ذهني ناروغان مراجعه کوي چې اکثره د بمی چاودنو او خونړیو پېښو په نتیجه کې ناروغان شوي دي. پېښور د قبایلي سیمو په خوا کې واقع دی. په قبایلي سیمو کې طالبان فعال دي او دوی له 13 کلونو راهیسې چې فعالیت زیات کړی دی، په پېښور کې ډېری چاودنې کړي دي.
البته لتیر یو نیم کال راهیسی په پیښور کې چاودنې کم شوې دي، خو تر هغه د مخه داسې وختونه هم و چې کابو هر ورځ به په دې ښار کې یوه چاودنه کیدله. د لیاقت علي روحي ناروغي د 2009 کال د اکتوبر په 28 نیټه شروع شوه. په دې ورځ د پاکستان طالبانو د پیښور په یوه ګڼ بازار کې د موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې تر سلو زیات کسان ووژل شول. د همدې پیښې مړي او زخمیان په څو موټرانو کې لیدلي و چې لیډي ریډینګ روغتون ته راوړل کېدل. لیاقت علي دغه ترخه پیښه نشي هیرولی. دی وایي د انسانانو کوټې مې ولیدې چې د حلال شویو څارویو غوندې یو په بل پراته وه. د دې صحنې له لیدلو وروسته د لیاقت علي خوب ګډوډ شو، ویره ور ولویده او د مړیو او زخمیانو صحنه به بیا په سترګو ته درېده. د پاکستان د روحي ناروغیو ډاکتران وایي پښتونخوا اوس له همداسې ناروغانو ډکه ده. یو 9 کلن هلک چې په پېښور کې له یوې بمې چاودنې وروسته روحي تکلیف ورپیدا شوی دی، وایي چې زړه یې غواړي قتل وکړي، زړه یې غواړي نور ووژني. د دغه هلک خوب اوس ګډوډ دی او ښوونځي ته نور نه ځي. دی شدیده روحي ناروغي لري.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لگن کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے زمون پکلی کی شرم چوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے
The leaders of the world The possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
دخپل هر سو ده بس په خاطر ژوند لسن نا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټال د غلامۍ تصور مزنګ کوي مونږ خوب نو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم باور کوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم
اوس د چین د خلکو د یو حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې آشپز نمیشي او فریدا سیفی ولی
شتمن ته د خپل آشپزي ډوډۍ ډیر خوند ورکاو. آشپزي ورس خبر کړ چې سبا ته کار پریږدي. شتمن چې د ګیری ډیر شوقي وو هغه ته خوشامند شروع کړی. د تنخواه د دوه برابر کېدوې ورته وویل، د مزدور د نیولو یې ورته وویل چې د دې تر لاس لاندې به کار کوي. داسې نور امتیازونه ورته ومنل خو آشپزه له خپل هوډه ونه وخته. شتمن ته د شپې خوب نه ورته، بس د آشپزي د لاس ډوډۍ په ذهن کې خکت ته پورته کیده. چې سهار شو او آشپزه د خدای په منی لپاره ورغله، د ورته وویل مزه واده در سره کوم، د شرط منی؟ آشپزي د واده شرط ومانه، د شتمن میرمن شو. شتمن چې د دې د لاس په پخلی مین وو، د واده لومړۍ اونۍ چې د لاناوې وه او کاری باید نه وی کړی، په زحمت تیره کړه. پدوی ما اونایی که زانتینگ نکر ورته اویل پا
پخلینه پیلې دی ورته ویل اوس خودشته من سړی میرمنیم نور نو آشپزنه یم شتمن لقهر خپل گیډه په سکو وهله کور دې ته ور پریخود لکلی ووت
قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې ورستۍ برخه مو د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو عالم او ژبپو ارواښاد پوهان ډاکټر حبیب الله تشی د ووم تلین په مناسبت د هغه یاد ته بیل کړی ده. پوهان تشی وکاله په خوا د اسد په لسمه نیټه د دراویا کلونو په عمر په امریکا کې وفات شو. دی د کابل د شیوکیو په صحاکو کې دنیا ته راغی. د ادبیاتو پوهنځی ولوست او ډیر کلونه په همدې پوهنځي کې درس ورکړ. پوهاند ډاکټر تجی د تاریخ، ژبې او ادبیاتو په برخو کې د مهمو علمي لیکنو لیکوال دی. پوهاند ډاکټر تجی له شوروي یرغل وروسته له هیواده ووت او د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل. هورې یې د علمي تحقیقاتو ترڅنګ په امریکا ژغ کې کار کاوه. استاد عبدالله خدمتګار بختانی او سر محقق سلمی هیواتمل چې پوهاند تجایی لنجد پیشند را سردی. نه پنزوز کال پخوا وقت بستانه شو. په هغه وخت کې عبدالله بختانی اتویشت کلن ځوانو او په کابل کې په پښتو ټولنه کې کار کاوه. دته یو سلمای راغی. دا د منی موسم وو. شغلې بختانه وای
په 1902 کال کې زه د پښتو ټولنه مسلکی غړی او د زیری د جریدې چلوونکی وم. د همدې کال په منی کې یو ورځ یو لوړ قده ښکلی ځوان راغی او سلام یې واچاوه. روغبره مکړه سره کېناست. د جیب نه یو کاغذ، یو اخباري کاغذ و لیک زور هغه یې ما ته راکړ چې دا شعر مې ده و که زیري کې چاپ کړي. د شعر مطلع داسې وه چې د صادق یار لیدل ښه دي بیا بیا، په یارۍ نازېدل ښه دي بیا بیا، او کسر داسې و څوک چې تږی د وطن د ارتقاوي د هغه په قدم تلل ښه دي بیا بیا. دا شعر ما سر تر پایه ولوست، بیا چاپ هم کړه د هماغه کال د میزان په څلورم نیټه. بیا د سره ما چې خبرې وکړې را معلوم شو چې دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصل ده. او دا شعر هغه د لومړنیو شعرونو لومړی شعر یا د لومړنیو شعرونو څخه یو شعر و. خو همداسې رابطه یې وشوه او کله راته و شعرونه او مقالې و داسې ډېر ښه ذکي او متشبس او د مطالعې خاوند یو ځوان و.
سرمحقق سلمی هیوادمل د ارواښاد حبیب الله تشی د څېړنیز کار د ابتدا په اړه راته وایي.
د افغانستان په تعلیم یافته لیکوالو کې یو هم پوهان دکتور حبیب الله تږی و چې د روانې هجري شمسي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې په لیکنو پیل کړ. او د هغه وختو چې د له پوهنځي نه فارغ شو او د ده هغه لومړنۍ لیکنې د ده د کار ساحه ګرامر و، د ده علاقمندي له ژبپوهنې او ګرامر و دې شیانو سره و. دی تر اخره دورې پورې چې دلته په افغانستان کې په علمي او فرهنګي موسسو کې دی په کار بوخت و. خپله دغه رشته یې وپالله ډېر دې خواته خواته نه ولاړ.
ښاغلی تشی په کابل کې د پوهنځي له لوستلو وروسته د ماسټرۍ د اخیستلو لپاره امریکا ته لاړ او چې افغانستان ته راستون شو د نوي ژبپوهنې په رڼا کې یې ژبنیو څېړنو ته دوام ورکړ.
داغه نو روسو بیا دی لوړ تحصیلات لپاره امریکای ته لوړ امریکای نه چې بیا راغی بیا په پښتو ټولنه کې د علمی غړي په اساس مقرر شو د ژبپوهنې په شعبه کې. هغه وخت یو پخپله نوی کې یو ډېر نوی کتاب ولیکو، هغه نوې ژبپوهنه او ژبني مسایل. دا کتاب د ولیکو چې په 1340 کال کې د پښتو ټولنې لخوا چاپ شو او په ټول افغانستان کې د کتاب ډېر ښه اثر غورځولی او ډېر خلکو ښه ستایل تایید کړی چې زما په عقیده تر هغه وخته پورې په پښتو کې نه و لیکل شوی. صحیح ده، ګرامرونه د ژبنیو مسایلو په باب ډېر کتابونه فشان لیکل شوي، مګر هغه ټول د زړو انانی روشونو مطابق یا د زړو تیوریو مطابق و.
سر محقق هیوادمل د ارواشاد تجی د دکتورا د تیزس په باره کې راته وایي.
250 کال کې د لار امریکای ته د میلما پروفیسر پاس او بیا ولته د په یو هغه کې داخله واخسته او په همتون کې او د ډاکټری کارونه شروع کړ. نو تقریبا د مرحوم صدر احمد داود خان د جمهوریت وروسته یو کلونه په 55 کال پورې د امریکای کې د غنو وروسته بیا د ډاکټری سره راغی. نو ډاکټری د په ډیر پاکستان کې واخسته او دا د دې کاروندوی کې چې د تعلیم له بشپړېدو سره ډېر علاقمندي درلود او نو بیا د خپل تیسس یو ګرامر پښتو ګرامر لیکلو، بیا دا ګرامر په انګریزي ژبه و. بیا کله چې په 1950 کال کې په کابل کې پښتو چون بینالمللي مرکز تاسیس شو، نو اولین اثر چې دوی چاپ کړ هغه د استاد تګي د پښتو ګرامر په انګریزي شو.
د ښاغلي هیوادمل په نظر پوهاند ډاکټر تاجی په افغانستان کې د نوې ژبپوهنې له دریو لویو استادانو څخه دی.
د مسلک په لحاظ یو ژبپوهان، یعنی موږ په پښتو کې درې کسه ژبپوهان چې په نوې ژبپوهنه باندې بلد وو او د غربیانو یعنی خصوصا د هغو کسانو چې د پښتو د اصل او ریښې او منشا په باب تحقیقات کړي وو، د هغوی له آثارو نه باید مفیده او عمیقه استفاده کړي. او درې کسانو درلودل چې دوی خدای دې وبخښي وفات شوي دي، چې یو الحم صاحب وو او یو دی په خپله پوهان صاحب تګب او یو زیار صاحب خدای ډېر عمر ورکړي. چې دا البته د شوروي اتحاد نه یو تعداد ډاکتران لاړل په ژبپوهنه کې تحقیقات وکړل، مګر د هغوی کارونه ډېر غنه دي، چشمګیر نه دي.
ښاغلی هیوادمل د افغانستان د تاریخ په اړه د استاد تجی څېړنې چې په 1998 میلادي کال کې د پښتانه په نوم کتاب کې چاپ شوی ډېرې مهمې ګڼي او د ادبي تیوري د ادبیاتو د تاریخ او کره کتنې په اړه د هغه مرحوم تحقیقاتو ته دا رنګه اشاره کوي.
د خپل هغه اصلي مسلک چې ژبپوهنه وه، د هغه په څنګ کې ادبیاتو فاکولټه کې چې دی استاد شو، دې یو ډېر مهم کار وکړو د ادبپوهنه تګي صاحب په دې څلوېښتمو کلونو کې د ادبي تاریخ په باب، د ادبي نقد په باب او د ادبي تیوري په باب ډېر ښه مقالات وړاندې کړل. اساسي ترین مقالې چې ادبي تاریخ په واقعي معنا خلکو ته تشریح کوو، هغه د تګي او شپون صاحب د ځوانانو ته دا بلنه ورکوم او غوښتنه ترې کوم، خواهش ترې کوم چې د استاد تګي دغه مقالې چې په وږمۍ مجله کې چاپ شوي دي دا سر راټولې کړي او د یوې مجموعې په ډول چاپ. دغه مسایل بېخي نوي دي، څوک پرې نه پوهېږي. یعنی که هر ناشر هر ځوان دا راټولې کړي او چاپې کړي، دا به یو لوی خدمت وي.
د علم او ادب په خپرولو کې ژباړه ډېره لویه برخه لري. زر یول سوه کاله پخوا چې مسلمانو پوهانو له یونانی، عبری، لاتینی او نورو ژبو ګڼې ژباړې وکړې، نو په مسلمانو ملتونو کې یې علمي انقلاب راوست. دغه راز کله چې 450 کاله پخوا اروپایانو له بیلوبیلو ژبو کتابونه وژباړل او د نړۍ له بیلوبیلو مفکورو سره بلد شول، نو ورسره په اروپا کې د علم و ادب و تفکر یو غورځنګ پیل شو چې اروپایان د علم و پرمختګ د کاروان سرلاري کړل. ارواشاد تشی د ژباړې له لارې هم د ژبې او ادب خدمت ته پام کړی دی. ښاغلی هیوادمل د هغه ژباړې ډېرې ارزښتناکې ګڼي.
د دوی په کارونو کې بل کار چې دی هغه ترجمې، دوه تن ډېر مهم کتابونه ترجمه کړي. یو وخت خدای دې الفت صاحب وبخښي، الفت صاحب چې د پښتو ټولنې رئیس و، هغه یو کامیابه هڅه شروع کړې وه چې پښتانه د دې علمي مسایلو سره آشنا شي چې برق څه شی دی، د اوبه څنګه جوړېږي، د اوبو څه شی لاسته راځي. دغه دې په دې مختلفو مسایلو کې واړه واړه کتابونه د پښتنو د پوهاوي لپاره چې د نوي ساینس سره آشنا شي، د ترجمو ته خلک ګمارلي. په دې سلسله کې استاد هم یو دوه ډېر مهم کتابونه ترجمه کړي. یو کتاب یې د آواز په نامه، آواز څه شی دی، او بل یو ډېر ټول نه ډېر مهم کتاب د اکتشافات لنډ تاریخ، چې آواز کتاب د دېرشمو کلونو غالبا په 1930 کال کې چاپ شوی دی. اما د اکتشافات لنډ تاریخ په 1930 کال کې دا کتاب، اگر چې د دې شان ته زموږ په فرهنګي جامعه کې ډېر په درانه نظر نه دي کتل شوی، مګر هغه اصلا ډېر مهم شان دی.
ښاغلی هیوادمل د استاد تجی وی بلې مهمې ژباړې ته هم اشاره کوي.
بابرام حکومتونه چې چاپ شوی دي دلته په اردو ترجمه شوی دی، دغه ترجمه د اردو شته مخبل لیدلی، انګریزي ترجمه هم شته، او درته وایم فارسی ترجمه د خان خانان ترجمه ده، مګر دا ټول مسخ شوی دی. تاسو اوس په دې ورځ کې خبر کې چاپ شوی چې سړی پی پی کې نه چې ده دا څه وای استاد کیناسته ده غزه میرمن بیورچ د هغه متن چې هغه اصلي دی بابر د ترکی متن نه په انګریزي اړول دی، هغه نه د افغانستان برخه راوست. نو ما ته ویل چې هغه کدا کار خو ما درته وکړم، بزو درته دا بزو تکمیلوم خو منته زو ډیر زوړ ما غنه شم کولای چې دا ځین شان چې دی حاشیه غوړي جغرافي نمونه دی پکې کنه، د اشخاص نمونه دی. زو اوس په کتابو په سپدې په خصوصن ما سره په امریکا کې دا مسایل وسایل کم دي. نو ما ته ویل چې ته ما سره دا ژمنه به تکای چې د دې حاشیه به ټول کې او اصل مت ما ته یې کړی دی، دا به سره په مشترکن هم دغه سفیرستونه به مورته ویل کې مقدمه به دواړه ورته پی ویل کو او دا به چاپ کو. او نو واقعا که کتاب نه زه باور لرم چې پښتو متن یې چې د ته یې کړی هغه به وي په کور کې، خو چې متاسفانه موږ تر اوسه نه دی رسېدلی. نو دا کار د وکړو، دا ډېر مهم کار وو، عنوان یې دی په بابرنامه کې د افغانستان برخه.
ارواشاد تجی په څېړنیزو کارونو سربیره د افغانستان د تخلیقي ادب په غوړولو کې هم برخه اخیستې ده. سر محقق عبدالله بختانه را توایی
تگه صاحب دیر خ شاعر همو، او په شعر کې داس یو نوایواله، یو جرأت، یو زورتوب، او یو هغه هم په کلیدل کې ده، هم په عشقي شعرونو کې او هم په اجتماعي او ملي شعرونو کې. البته ډیر شعرونه یې نه ویل، کله کله یې ویل، داستانونه یې لیکل، ډیر ښه داستانونه یې ولیکل او کابل مجله کې چاپ شو. یو داستان یې ډیر شهرت وموند، عنوان یې و جر اوربل، چې هغه عنوان تر اوسه زما په یاد ده. بیا د روسیې د مشهور کیسه لیکونکي ګورکي یو څه داستانونه یې ترجمه کړه، چې په هغه کې هغه یو داستان عنوان د خاین مور عنوان یې و، هغه عنوان هم زما په یاد ده.
د پوهان ډاکټر تجی نصر د اکثرو کارکتونکو په نظر د پښتو نثر په تاریخ کې د خپل دقت، وساحت او سلاست په خاطر لوړ مقام لري. یو ځل بیا به 250 کاله پخوا وخته ستانه شو، هغه وخت چې استاد عبدالله خدمتگار بختانی او استاد حبیب الله تجی دواړه ځوانان وو. هغه وخت به ستانه شو چې په افغانستان کې د ښځو مخونه تازه لوڅ شوي وو، او ورپسې بیا د منیژو په نوم د لنډو لمنو یو لباس هم موټ شوی وو. یو ځل بیا استاد بختانی
صاحب د خدای او بخي دغه دا ظرافتونه ډېر ښه وو، د هغه دا برخوردونه ښه وو، او هغه کله کلم ټوقی کولې، او د دې یو ټوقی وبولم که څه خو زما یوه سلوریزه وه په هغه وخت کې په کابل کې نه وی، دا مخلوصي د ښځو وشوه چې ورته اجتماعي نهضت ویل کېده. په همدې کې یو نو لباس رایت شو په کابل کې چې زینو زینو ښځو اغوسته د منی ژوب په نامه، هغه به لږ څه دا هغه به پورته وې دا لمنې و. نو دې باندې چا به انتقادونه هم کول او د ځینو ځوانانو خوښېده هم، او بیا په دې کې زما یو انعکاس د ذهن په یوه سلوریزه کې شوی وه، هغه داسې ده که ستا اجازه یې زه به یې ووایم. مینې ژوب په ځان د ښکلي جانانې، نوی موت زمونږ د نوي زمانې، د پښتو او پت لپاره لوی آفت ده، پر پښتون زړه یې زما وکړې کانې، دا سلوریز چرتا چاپ هم شو او دا د تیگی سب دیره خواخی دل هر وقت ویلی بیا ور پسی دا سروانو دی پختو طولنه نه غرما و چرتا تلو دوده تا یو زلی دا غسیم نجو بوالای چه یو دو دره تن پا مخراغ لی نو دا سی فلبدی ها یو بایت ویلی ما تا خطاب کره او را تا ویلی چه اوس ایمان کرد دی پولاد و بختانه ها. ما تا ویلی تگه سب اوس ایمان کرد دی پولاد و بختانه ها. پا کابل که جنکه امریکانه شوی واقعا دا به ما تا معلوم شد چه دا دی منی جوب مود دی امریکی نراغله و واقعا دی تگی سب دی وینانه
وقتون آوری زوانه زریجی او زمانه اکثر وگری هیرهی خو ده هغوی یادونه خوندی ساتی چی ده انسان او تمدن خدمت کرده دی.